द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخوستن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی ونیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز محمد اکرام
او ز بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خارجه دفتر وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او د طالبانو لخوا د خواست وروستو په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې خبرې ځنډول شوې دي د دفتر ویان وایي د خبرو منځګړتوب به کوي
پاکستان هاز بین فسیلیټیټینګ ان افغان اون ان افغان لیډ پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسس
افوا پاکستانی میډیا د زنې طالب مشرانو د خپلې وای د ملا عمر دملینی د خبر وروسته د طالب مشرانو شورا نن ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل دي خو طالبانو په رسمي او یا په سرکاري کچا د خپل نوې مشر اعلان نه دی کړی
رسول په خبرو کې دا ځل چې کوم استاد راغلی هغه د ملا منصور په انتظار راغلی دغه ټول مسایل ته په کتو سره سره په دې اقدمي کې دیشې چې دا واقعیت
او افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه بیلابیلو ډرون بریدونو کې د توندراو ډلې داعش سره تړاو لرونکي شل مشکوک ترهګر وژل شوي دي
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته پاکستان د افغانستان د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه دفتر وایي د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته پیدا شوی غیر یقیني حال او د افغان طالب مشرانو په خواست پاکستان کې کیدونکي د سولې خبرو دویمه مرحله ځنډول شوی د سولې د خبرو دویمه مرحله د پاکستان د سیلګرۍ سیمه مری کې د جولای په 11 نیټه پلان شوی و خارجه دفتر ویلي پاکستان او د افغانستان نور ملګری هیوادونه تمه لري د طالبانو مشران به افغانستان کې د اوږدمهاله امن ترلاسه کولو لپاره د سولې په عمل کې پاتې شي اخوا پاکستانی میډیا د ځینې طالب مشرانو د خولې وای د ملا عمر د مړینې خبر وروسته د طالب مشرانو شورا نن ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل دي د طالبانو یو مشر پاکستانی میډیا ته ویلي شورا د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر مرستیال ټاکل دي طالبانو په رسمي او یا په سرکاري کچا د خپل نوی مشر اعلان نه دی کړی ملا منصور د طالبانو په وخت کې د طالبانو په حکومت کې د هوا بازی وزیر پاتې شوی
د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو غایب مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو راتلونکو مرحله په شک کې غورځولې ده د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن د ایمیل د لارې په یو بیان کې ویلي د قطر په دوها ښار کې د دوی سیاسي دفتر پاکستان یا چین کې د سولې مذاکراتو نه خبره ده په بیان کې ویل شوی دی دوی د میډیا د لارې اوریدلی چې دا غو په وینا د اسلامي امارت او کابل انتظامیه ترمنځ به په پاکستان یا چین کې ډېر زر خبرې شروع کیږي هغه زیاته کړې د اسلامي امارت ټول اختیار د قطر په دوها کې سیاسي دفتر تور کړي او دا چې هغوی د دې عمل نه به خبره دي او افغان چارواکي وایي د پاکستان پولیس نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه بیلابیلو ډرون بریدونو کې د توندراو ډلې داعش سره تړاو لرونکي شل مشکوک ترهګر وژل شوی دي تفصیل یې د ډیو رادیو همکارا ما وجل وړاندې کوي
د خبری ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د ننګرهار ولایت د والی ویاند احمد زیا عبدالزی وینا ده چې دغه بریدونه د شروع په شپه تر سره شوی او دواړه بریدونه د پولیس سره نږدې په هسکمینه ولسوالۍ کې شوی دي د والی ویان عبدالزی وای چې هسکمینه د پچیر اوګا ملسوالۍ سره لګیدلې ده چرته چې جنگیالی فعال دي افغانستان کې د امریکایي پوز لوري جاری شوی بیان کې ننګرهار کې د هغوی لپاره د ګواښ ګڼل کېدونکو کسانو په ضد د ترسره شوی د غبرید پخلی شوی دی د والی ویان عبدالزی تر مخه د ډرون بریدونو کې کوم ولسی وګړي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې په اوسنیو میاشتو کې ننګرهار ولایت کې د طالبانو او توندراو ډلې داعش د وفادارو جنګیالو ترمنځ د انخطو راپورونه ترلاسه شوي دي دواړه ډلې په مهمو تجارتي لارو د قبضې کولو لپاره یو بل سره جګړه کې بوخت دي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده
او هند نور لسبا درې نویم کې د ممبئی ترهګر حملو په جرم کې ککړ تن یعقوب میمن پانسی کړی دی. په دغه بمی چاودنو کې 255 کسان وجلې شوو. د ډیور رادیو همکار شعیب زاده په نور تفصیل وړاندې کوي.
53 کلن یعقوب میمن د هند په ختیځ ښار ناګپور کې د هغې وروستو تیزندې کړې شو کله چې د هغه د معافۍ اخرنی خواست هم رد کړی شوی و. میمن په هغه 1100 کسانو کې یو دی چې په دغه خونړي برید کې ورته د مرګ سزا اورول شوې. خو دا یوازینی تن دی چې تیزندې کړی شو او نورو سزاوارو ته د تیزندۍ سزا په عمربند بدله کړې شوې ده. یعقوب میمن ته په کال 2001 کې د ممبئی په حملو کې د مالي مرستو په تور کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په دغو بریدونو کې د ممبئی سټاک اکسچینج، د ایئر انډیا دفتر، هوټل او سینماګانې په نښه شوې وې. په کال 2008 کې د هند اقتصادي مرکز ممبئی کې په ترهګریز بریدونو ترسره شوي چې پکې د خارجیانو په شمول 168 کسان وژل شوي او د 379 جوبل شوي. د کال 2008 دغه ترهګر بریدونو کې ککړی وازنه ژوندې پاتې تن اجمل قصاب بیا په کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوی او په کال 2012 کې تیزندې کړی شوی. هندوستان د کال 2008 د ممبئی ترهګر بریدونو تور په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوی لشکر طیبه لګوي.
پلټنه کوونکي کوشش کوي چې معلومه کړي په بحیره هند کې موندل شوی د جهاز یوه ټوټه خو د ملیشیا بې درکه شوی جهاز نه راکوم چې د کال 2014 مارچ په میاشت کې بې درکه شوی. د جهاز 2 متره اوږدا ټوټه د شورو پر د افریقې مډاګاسکر ریونین جزیرې په ساحل موندل شوې ده. د دغه ځای د ملیشیا جهاز بوئنګ 777 د اخري معلوم ځای نه 3.5 کیلومتره لري دی.
او تیر کال په یوکرین کې د ملایشیا د سورلو جهاز د راغورځولو په اړه د ملګری ملتونو لخوا د نړیوال عدالت قرارداد پر ردولو سره روس د سختو نیوکو سره مخامخ شوه. تیر کال د ملایشیا د سورلو جهاز MH17 یا MH17 چې د امستردام نه کوالالمپور ته روان بو د یوکرین په مشرقي سیمه کې چرته چې روس پلوه یاغیان والقلری په میزال وشتل شوی وو. په دغه جهاز کې 298 سورلۍ سوری وي. ملګرو ملتونو په دغه پیښه کې د ککړو مجرمانو انصاف ته د مخامخ کولو لپاره د نړیوال عدالت جوړول غوښتل ولې روس ته قرارداد ویټو کړو او د دغه پیښې د پلټنو لپاره یې د خپل کمیشن وړاندیز کړی دی. د یوکرین، ملایشیا او امریکایي چارواکو لخوا د روس د دغه ګام په سختو ټکو کې غندنه شوې ده.
میانمار د 155 سینایي قامیت لرونکو په شمول 9000 قیدیان خوشی کړی دي. چاته چې 13 هفته په غیر قانوني توګه ونه وهلو باندې د عمر قید سزاګانی اوربل شوی وي. د چین زنوا خبری اداره وایي چینایي تنان د 210 بهر ملکی کسانو نه دي چې خوشی کړی شوی دي. د میانمار د اطلاعاتو وزارت ویلي په ټول ملک کې غیر 6,900 قیدیان به په انساني او قومي جوړجاړي بنیادونو باندې د جیلونو ناخوش کولې شي.
او د مصر عدالت د الجزیره ټلویزیون د هاغه درې خبريالانو د سر دوباره ازماینې په اړه کیدونکو اورونه ځنډولې ده. په چا چې د کلدم تنظیم اخوان المسلمین د ملاتړ تورونه دي. الجزیره ټلویزیون چارواکي وایي دوی د قاهره د عدالت لخوا د دغه مقدمه په ځنډولو سخت قاریدلې دي چې د کینډایي وګړي محمد فاهمي، مصری خبريال بوهیر محمد او استرالیوي خبريال پیټر ګرست د مقدمه په اړه خپل فیصله نه دا اورولې. الجزیره وایي دغه درې واړه خبريالانو کال 2014 کې په مصر کې خپل کارونه تر سره کول چې چارواکو نیولې وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه پنیغه جاری ده. زمنګا په خبرونو کې یو شمېر رپورټونه ساو د پار لرو خو د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه د کرکټ لوبه شروع ده نو دا غي په اړه باندې به تاسو ته موږ تفصيلات وایو. اکرام به تاسو ته وایو خو تاسو ته زه د ډیور ریډیو د دفتر د مرګرو په حواله سره ویم چې موږ دا وی چې سمره سکور متوقع دي، سمره سکور به کیږي نو په غي کې چې اکرام کوم اندازه لګولې و اکرام اندازه بیخي په سلو کې سل فیصدی برابر ختلې ده اکرام
او نو از پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې د ټی 20 کم میچ روان دی پاکستان سکور کړی دی 115 رنزونه اوس په کتل کېږي چې د سریلانکا ټیم د پاکستان د 115 رنزونو په جواب کې څنګه لوبه کوي په دې کې کومګ ګورو نو شاهد افریدی چې دا وخت د ټیم کپتانی هم کوي هغه ویلو چې کومګا سکور وکړو 100 یا ردی نه زیات نو دا به برابر سکور وي همدغه شان وشوله پاکستان د 15 په تاوان باندې 115 رنزونه جوړ کړی دي په دې کې احمد شهزاد شپږ سروي رنزونه جوړ کړی دي او شعیب ملک په شپږ سلوي رنزونو باندې نټ اوټ پاتې شوی دی عمر اکمل هم په اخر وخت پورې ولاړ و شپږ سلوي رنزونه یې جوړ کړل ال بی ډبلیو آوټ شو د ملنګا په بال باندې شاهد افریدی په اخره کې راووتو هغه 8 رنزونه جوړ کړل او په اخري اوور کې هغه د فرناندو په بال باندې کلین بول شو یعنی آوټ شو د سریلانکا لخوا پریرا 2 اخیستې دي فرناندو میتیوس او ملنګا یو یو لوبغاړی آوټ کړی دی دا د شلو اوورونو لوبه ده یعنی د ټی 20 نور حال به هم تاسو اورئ د آسټریلیا او د انګلینډ ترمنځ چې کوم ټیسټ سیریز دریم روان دی د دویم اننګ لوبه روانه ده آسټریلیا په دویم اننګس کې شپږ 10 رنزونه جوړ کړي دي درې لوبغاړي آوټ شوي دي آسټریلیا په اول اننګس کې 116 رنزونه جوړ کړي ټول لوبغاړي آوټ شوي انګلینډ 217 رنزونو باندې آوټ شوی دی نو کتل کېږي به آسټریلیا اوس هم یو کم 10 رنزونه وروستو ده د انګلینډ د سکور نه دغه چې پوره کې د هغې نه وروستو به بیا شروع کېږي زیات امکان داری چې آسټریلیا انګلینډ دا میچ وګټي امکان شته دی خو د لوبې هېڅ پته نه لګي اولنی میچ انګلینډ ګټلو ورپسې بیا آسټریلیا وګټو او دا دریم میچ دی دا د ایشز سیریز دی موږ سره اوسي دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان خارجه دفتر وای د طالبانو مشر مولا عمر د مړینې خبر وروسته پیدا شوی غیر یقیني حال او د افغان طالب مشرانو په خواست پاکستان کې کیدونکو د سولې خبرو دویمه مرحله ځنډولې شوې ده خارجه دفتر ویلي پاکستان او افغانستان نور ملګری هیوادونه تمه لري د طالبانو مشران به افغانستان کې د اوږدې مودې د امن ترلاسه کولو لپاره په دغه عمل کې پاتې شي نور حال پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابیا پیر راکبی
د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ملا عمر د مرګ د خوریدونکو ریپورتونو لوجي او د طالبانو د مشرانو په خواست سباله یعنی د رواني میاشتې په 1.5 نیټه په پاکستان کې کېدونکو خبري د ځنډ ښکار سوي دي بیان وایي چې پاکستان او د افغانستان ملګری هیوادونه هیله لري چې طالبان مشران به په افغانستان کې د امن د بحالۍ لپاره د خبري جاری وساتي او هغه طاقتونه چې د خبرو دغه عمل خرابول غواړي خپل په منصوبو کې به کامیاب نسي د خبرو په اړه د خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلی وو چې پاکستان به د مرستیال په توګه خپل کردار لوبوي
پاکستان هاز بین فسیلیټیټینګ ان افغان اون ان افغان لیډ پیس اند ریکنسیلیشن پروسس
د دې څخه وړاندې طالبانو ویب پاڼې جاری سوي یو بیان کې په قطر کې جوړ کړل سوي د سیاسي دفتر لا اړخه هم د دغه مذاکراتو په پړاو کې د نه ګډون اعلان سوی وو د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د رواني میاشتې په 10 نیټه د پاکستان په شارګوټي مری کې سوی وو چې پرې دواړه اړخونه په افغانستان کې د امن او د روغې جوړې لپاره په نور مذاکراتو جاری ساتلو اتفاق کړی وو د ملا عمر د مرګ د ریپورټونو کڅه هم د افغان صدارتي میل څخه جاری سوي یو بیان کې پخلی سوی وو او دا هم ویل سوی چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په کال 2014 اپریل په میاشت کې په پاکستان کې په حق رسیدلی وو خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د دوی د مرګ د ریپورټونو څخه تصدیق او د څه سره تردید کولو څخه ډډه کړې وو
have been circulating for some time now. Our authorities therefore are trying to check the veracity of the reports.
تملا عمر تمرک پاڑا فاگانی روانی دیم او مسمج اتھارٹیز دا دا ریپورٹونو دا حقیقت جاج اخلیم دا افغانستان نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی خبری ایجنس اے ایف پی تا دا ہم ویلی و چملا عمر پا بر اسرار حالات کی پا کراچی کی پیو اسپتال کی مرسوی و رابیا پیر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سنگ چتا سو خبرونو کې تفصیل واره د افغان طالبانو مشر مولا عمر په اړه باندې رپورټونه راځي چې هغه مړ شوی دی د نوی افغان طالبانو لخوا خو داغه رسمي خبرې نه دي شوې خو رپورټونه دا هم وایي مطبوعاتو کې راځي چې طالبانو خپل نوی مشر مولا اختر منصور ټاکلی دی دغه نوی طالب مشر ته به کم چیلنجونه او پاکستان ولی په ګرد نړۍ کې چې په میډیا کې دا خبرونه راځي چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی پاکستان ولی په اوسه پورې په دغه خبرونو باندې خاموشي اختیار کړې ده د ډیور رډیو سیلنکار اسماعیل خان صاحب نه سوشي بي وړاندې اکرام دغه پښتنې کړې دي
د افغانستان سره شیر کړی وه او دا چې پرون کوم میټینګ شو د امنیت حوالے سره سیکورټی حوالے سره هغه کې د اشرف غنی صاحب د خپل نه دا خبره بهر راوته او هغه دا ویډیو چې په پاکستان وی دی چې غنی مولا عمر صاحب د اوسنۍ دنیا کې نشته دی نو دیو خو دا خبره بس دغه خبره دا ده چې پاکستان کې دغه دا و چې دا خبر پکار دا چې طالبان د دې مسولیت طالبانو په دغه چې هی په خپل باندې دا وای چې مولا عمر ورشوی دی د یک تقریبا دی او نیم کال باندې هغی پاک رسیدلی نو دی هغه وای چې پکار دار چې طالبان دی پخپله باندې د دې خبرې پخلو کی او زما خیال داري چې دې خبرو تصدیق شوم دی سو صرف رسمي یو اعلان پاتې دی چې دغه طالبان دا خبر راشي
اسماعیل صاحب پاکستانی میډیا داسې خبرونه خبره کړی دی چې د مولا عمر دملینی د خبر وروسته اوس د طالبانو شورا مولا اختر منصور نوې مشر ټاکل دی د مولا اختر منصور په حق لباندې او بیا که هر څوک نوې مشر راځي هر څوک چې متبادل وي د طالبانو هغه ته په افغانستان کې دننه چیلنجونه سدي او بیا په دغه هیواد کې د داعش شبه خطر هم پیدا شوه ده داعش ته به کومه ګټه او کوم تاوان وي
دا خبر مو تقریبا دکچر د چې د مولا عمر صاحب په ځای باندې مولا اختر منصور صاحب ټاکلې شوې دي رهبری شورا اونډه دیګا شوې ده په هغه کې دي ټاکلې وي او دي سره سراجا کانی صاحب هم دي نائب یو او سره بل دي په خوا تاج القضا پاتې شو خپل دغه څه بھاغا نو دا خو دغه شو خو اوس غټه مسله دغه ده چې خامخا مولا اختر منصور صاحب چې نائب وو د مولوی محمد عمر دا سوال جواب بدزنه کیږي خامخا د چکم کمانډانانو کم نور مشرانو دا غي د زنه دا پختنه ضرور کوي چې تر اوسه پورې کال یو نیم نه دا دغه شو دی ته ولې وینا نه وشو دی خبر ودی دا دلیل ورکول کیږي چې دا خبر دی ځکه نه کوله چې د سر باندې انتشار پیدا شو او فشار پیدا شو په طالبانو باندې دغه مورال ته نقصان رسیدلی خو بهرحال یو جواب دی چې دا به دي خپل کسانو ته خپل ملګرو ته ورکړي چې دا ولې داسې شو او بیا د خپل نوان چې کوم پیغام راغلی هغه پیغام بیا دغه ضرورت ولې پیدا شو چې منور څه بونه دغه خلی دا بیان ولې مخې ته راغلو یو خبر خو دغه دا خو دغه چیلنج زمدا د چوس د تحریک طالبان افغانستان چې کوم اسلامي امارت دا غي هغه یو ځای اوساتي کفان تن ملګری تن اخو د خو د شي ګروپونه را جوړ نشي یا د دې کسانو چې کوم مخکې ته داعش د کوم یو خبره کې د چې مولا عمر چې نشته دي او غي فعلن په جهاد کې نه دي نو څو طالبان تللی وو داعش سره ملو شي نو ظاهر خبر دی او چیلنج خو غټ دی تحریک طالبان افغانستان د یو امارت د لاندې یو ځای ساتل او بیا د ګروپونو جوړولو د چې کوم دی دا بچ کول دا یو غټ چیلنج دی
اسماعیل صاحب دلتا نور پختنه هم را پیدا کیږي کچره مولا عمر دوه کال مخکې مړ شوی وي نو په دوو کالو کې سلور اختر راځي، په هغه کې د اختر پیغامونه د چا د خلی راغلی دی؟ آیا د مولا اختر منصور وو او کبل څوک؟ او بل دا چې آیا چې کمی خبرې په پاکستان کې کیږي هغه د دې پلوی کوي، او بیا د دوها دفتر د دغه خبرونه چې ځان د لری ساتلو کم روسته پیغام ورکړی دی، آیا دا د دې په منځ کې اختلافات ښکاره کوي؟
بېخي داسې ښکاري. ما ته خو داسې ښکاري چې دوها آفس خو څومالته کې پاتې شو په خپل ځای باندې. هغې نن هم بیان دغه کړی دی چې د دې خبرو تر سره د هغې څه تعلق نشته دی، او دا خبره هم اوس تصدیق شوې ده چې روغتونی بیان هم د ملا اختر منصور د اړخه راغلی وو چې کوم د ملا عمر صاحب وینا واغه اصلا ملا اختر منصور صاحب ځکه چې هغوی غوښتل هغوی په دې دغه دي چې خبرې کړې په کار دي د افغانستان د حکومت سره. نو دا چې دا څلور پنځه دا څومره چې اخترونه تېر شوي دي کوم بیانونه راغلي وو هغه بیانونه د ملا اختر منصور د اړخه وو، خو ویل کېدل به داسې چې دا ملا عمر صاحب بیانونه کړي د کریډیبلټي ته اعتماد چې کوم په خلکو هغې ته خو نقصان رسېدلی دی، اوس دا خپل اعتماد بیا دوباره را جوړول او دا
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب زمونږ سره د خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پرون چې کله په میډیا باندې د طالبانو د غایب مشر مولا عمر د مړینې خبرونه رالل، نو د دغه خبرونو سره دا هم وو چې مولا عمر په پاکستان کې په یو هسپتال کې مړ شوی دی، او دغه هسپتال د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې وو. موږ سره دا وخت د کراچۍ نه زموږ خبریال فضل عزیز نیخ پنې غبان راغلی دی. فضل عزیز تاسو ته هرکلی وایو، په خیر علی.
ډیره مننه اکرام صاحب.
فضل عزیز، کراچۍ یو ډیر غټ ښار دی، که اندازتن راته وای چې په کراچۍ کې څومره سرکاري هسپتالونه دي او پوځي هسپتالونه دي، او د دې سره سره څومره شخصي هسپتالونه هم دي؟
اکرام صاحب، په کراچۍ کې د یو سلو او شلو پوری ټول هسپتالونه دي چې په دې کې لس هسپتالونه چې دي د سرکاري هسپتالونه د مرکزی حکومت لاندې دي چې پای کې جنا غټ روغتون دی، ان ای ایچ دی، پوځي روغتونونه دي چې په پوځي روغتونونو کې یو سی ایم ایچ ملیر دی، یو پی این ایس راحت دی، یو پی این ایس شفا دی، او د پاکستان ایئر فورس یو هسپتال دی. بیا دغه د سین حکومت لاندې شپاړس هسپتالونه دي چې پای کې غټ هسپتالونه کې سیول هسپتال دی، او د سین حکومت لاندې په کورنګۍ لیاقتاب کراچی اورنګی ټاون کې هسپتالونه دي، او ولیکه هسپتال دی. دغه رنګي کام سه به په کراچی کې د ځلې حکومت لاندې شپږ هسپتالونه دي، دا سرکاري هسپتالونه دي. په دغه هسپتالونو کې غټ هسپتالونه کې عباسی شهید هسپتال دی، انسټیټیوټ اف هارت ډیزیزز کم د زړونو د مرزونو هسپتال چې دی، او د لیاری جنرال هسپتال دی. دا دوه ډیرش سرکاري هسپتالونه دي په کراچی کې. د دې ترڅنګ د اتو اتیاو نه زیات شخصي هسپتالونه دي په کراچۍ کې، چپایي کې اے او کلب نظم آباد هسپتال دی، خان هسپتال دی، بقایونو سیول هسپتال دی، کډنی سنټر دی، کارادر جنرال هسپتال دی، سنټر دی، انډس هسپتال دی، کوتیانا میمن هسپتال دی، لیاقت نیشنل هسپتال دی، نیشنل میډیکل سنټر، ډیفنس دی، میمن هسپتال، پټیل هسپتال، او دین په نوم باندې درې هسپتالونه دي، یو په کیمانای کې دی، یو په نظم آباد کې دی، یو په کلفټن کې دی، د الخدمت هسپتال دی، همدرد یونیورسيټي ډینټل هسپتال دی، او انکل سری هسپتال دی. دا هغه هسپتالونه تاسو ته مول کم چی د اتو اتیاو نه زیات هسپتالونه په یوه کې دا شخصي هسپتالونه کم چی یاد هسپتالونه دي. دا رنګ د سرکاري هسپتالونه چې دی په یوه کې لس هسپتالونه دا د مرکزی حکومت لاندې دي، پوزیرو ټولونه هم دي. بیا شپاله سی دغه د سین حکومت لاندې دي، او دی هغه د کراچۍ د ځینی حکومت لاندې دي، دا سرکاري هسپتال.
فضل عزیز، درته وای چې یو دومره غټ تن مولا عمر چې په هغه پسې ډیر خلک ګرځي په امریکا، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ختمې دوه وروسته، بیا تاسو ویني دومره یو غټ تن مشهور شخصیت چې د هغه تلاش او لټون هم روان وي، څنګه په کراچۍ کې د یو تاس داسې تن علاج کېدل او یا د هغه مرګ پټ پاتې کېدای شي؟
اکرام صاحب، خپل باندې پرون چې کله د خبر راغلی دی د ام العمر د مړینې او د هغه د په کراچۍ په هسپتال کې د مړینې خبر راغلی دی، د په کراچۍ کوم چې جنا غټ روغتون دی، سرکاري د ټولو نه غټ روغتون دی، د هغې د مشر ډاکټر اسمي جمالي سره ما په خپل باندې خبرې شوې دي په دغې حواله باندې چې آیا په کراچۍ کې اول خو دا کې په روغتونونو کې دلته چې کوم خلک راځي هغه که هر څوک مریضان وي، بیا ایمرجنسی یا حادثات او په حادثه کې کوم خلک چې راشي هسپتال ته دغه انټری یا دلته اندراج کیږي کنه کیږي؟ هغه ما ته وویل چې نه، اول خو داسې نه ده کولی چې ایمرجنسی ته څوک راشي کې موږ دلته اندراج یا انټری نه کوو. بیا هغه وویل چې د دې اندراج واد اندراج دپاره دغه نه کله شناختکار نه غوښتل کېږي چې یاره د دې شناختکار شته که نهشته دی. بیا دغې ځینې خلک هغې ما ته وویل چې داسې هم دي چې د هغو د نوم هم پته نه وي، بیا دغه سره که څوک راشي د هغه په نوم باندې موږ دغه اندراج وکړو. بل هغې ما ته اکرام صاحب خپله باندې دا هم وویل، د ملا عمر په کراچۍ کې د کراچۍ په هسپتال کې د مړینې د خبر په حواله باندې هغې ما ته وویل چې که چېرته ته د ملا عمر په حواله باندې تپوس کوې در هغې خپل الفاظ دي، نو هغې ویل چې د دومره غټ سړي پټ پاتې کېدل دا ګران دي. خو هغې ما ته دا هم وویل چې په کراچۍ کې ډېر زیات روغتونونه دي چې پای کې شخصي روغتونونه هم دي، پای کې د اندراج یا پای کې د چا کار کېدل، هغه ویل چې دا ډېره ګرانه خبره چې څوک دا معلوم کړي. او هغه دا هم ویل چې که چېرته داسې څوک راغلی وي نو دا څوک ښکاره کوي هم نه. خو اکرام صاحب، په کراچۍ کې د دې وړاندې افغان طالبانو یا د القاعده سره اړوند مشران چې دي هغه نیول شوي دي، لکه پای کې مولا عبدالغنی برادر دی، پای کې د القاعده رمز بن الشیبا دی. او د دین علاوه اکرام صاحب، د کراچۍ کوم چارواکي چې دي پولیس او نور
سمه ده. ډیره مننه فضل عزیز زمونږ سره د خبرو کولو.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر کورنۍ هم دغه د مرګ پخلی، دغه د مړینې پخلی کړی، او دای ویلي چې هغه په پاکستان کې نه دی مړ شوی. په افغانستان کې څېړونکي څه نظر لري چې د دې وروستو به د سولې په خبرو کوم اثر پرې وځي؟ کمال سادات پرې تفصیل وړاندې کوي.
اوس دا باور زیات شوی دی چې د طالبانو مشر ملا عمر به مړ شوی وي. که څه هم په دې اړه د سیاسي چارو شنونکو نظرونه سره ویشلي دي، خو ډیری شنونکي په دې نظر دي او وایي چې د ډیر وخت رئیس د ملا عمر نه غږ چا اوریدلی دی، نه یې کوم ویډیوي او غږیز پیغام خپور شوی دی او نه هم چا لیدلی دی. نو په دې اساس د څېړونکو ډیر باور داسې دی چې هغه به مړ وي.
لدیر پوخانه د نه غږیز پیغام راوتلی دی، مخکې به چې کوم اختر کې یا کومه اعلامیه د خپرولو هغه کې به امضا وه، ټاپه وه، او دا ځل اختر کې چې کومه اعلامیه خپره شوه د دې امضا او ټاپه نه وه. زه فکر کوم تر ډېره بریده دا شاید تازه رښتیا دي او دا شاید وکړلی شي. او بله مهمه مسله دا وه چې د سولې په خبرو کې دا ځل چې کوم استازي راغلي وو هغه د ملا منصور په امضا راغلي وو. دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره سړی په دې یقیني کېدای شي چې دا واقعیت.
په دې اړه د سیاسي چارو شنونکی جاوید غفور وایي چې پخوا چې د ملا عمر له لورې کومې اعلامیې خپرې دي، په هغې به د ملا عمر امضا او مهر وو، مګر په دې وروستیو کې چې د کمکي اختر په اړه د دې اعلامیه خپره شوه، په هغې کې دا څه نه ول. مګر پوښتنه دلته دی چې که چیرې د ملا عمر مړینه رښتیا وي، د افغانستان په جنګي صورتحال به یې اغېزې څه وي؟ په دې هکله د سیاسي او نظامي چارو بل شنونکی حاجي محمد کندری وایي چې جنګ به ځکه دوام پیدا کړي چې یو خو به طالبان بل مشر وټکي، او بل دا چې طالبان اوس په څو ډلو سره ویشلی دي. یوه ډله یې که سوله کوي نو بله به یې جنګېږي. خو بل پښتنه دلته دی چې په دې وروستیو کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې کومې رسمي خبرې پیل شوې دي، آیا په دې به مثبت او یا هم که منفي اغیزې وکړي؟ دا پښتنه مې هم له جاوید نه وکړه. د یې په اړه وویل چې هم مثبت او هم منفي اغیزې کولای شي. دا چې څنګه د یې په اړه وویل،
مثبت به اغیزه پیدا وي چې هغه شمیر طالبان چې هغه د سولې لیواله دي هغوی به اوس دا اجازه ترلاسه کړي تر څو سوله وکړي. او منفي اغېز به دا وي چې یو شمیر طالبان شاید د سولې طرفداره نه اوسېږي او د رهبرۍ په نه شتون کښې به دوی وپاشل شي او د سولې هغه یو شمیر به جنګ ته ادامه ورکړي او یو شمیر به سولې ته، نو هم منفي اغېز لرلی شي هم مثبت.
که څه هم ډیری شنونکي خو په دې نظر دی چې ملا عمر به مړ شوی وي، خو تر اوسه پورې یې په اړه نه طالبانو او نه هم حکومت د تایید رپوټونه خپره کړي دي. حکومت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا خبرونه رښتیا دي او که نه. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د واشنگتن ډی سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی میډیا د ځینې طالب مشرانو په حواله ویلي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته د طالب مشرانو شورا نن ملا اختر منصور د افغان طالبانو مشر ټاکلی. طالبانو په رسمي ډول د دغې خبر پخلی نه دی کړی.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او د طالبانو لخوا د خواست وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې خبرې ځنډول شوي دي. د دفتر ویان وایي د خبرو منځګړتوب به کوي.
پاکستان هاز بین فسیلیټیټنګ ان افغان اون ان افغان لیډ پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسس.
او افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان ننګرهار ولایت کې د دوو بیلابیلو ډرون بریدونو په نتیجه کې د داعش سره تړاو لرونکي 40 مشکوک جنگیالي وژل شوي.
او ځواکي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه دفتر وایي د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته پیدا شوي غیر یقیني حال او د افغان طالب مشرانو په خواست پاکستان کې کیدونکي د سولې خبرو دویمه مرحله ځنډول شوي. د سولې خبرو دویمه مرحله د پاکستان سیلګرۍ سیمه مري کې د جولای په 1 نیټه پلان شوې وه. خارجه دفتر ویلي پاکستان او د افغانستان نور ملګري هیوادونه تمه لري د طالبانو مشران به افغانستان کې د اوږد مهاله امن ترلاسه کولو لپاره د سولې په عمل کې پاتې شي. اخوا پاکستانی میډیا د ځینې طالب مشرانو د خولې وایي د ملا عمر د مړینې خبر وروسته د طالب مشرانو شورا نن ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو یو مشر پاکستانی میډیا ته ویلي شورا د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر مرستیال ټاکلی دی. طالبانو په رسمي او یا په سرکاري کچا د خپل نوي مشر اعلان نه دی کړی.
د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو غایب مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو راتلونکې مرحله په شک کې اچولې ده. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د ایمیل د لارې په یو بیان کې ویلي د قطر په دوحه ښار کې د دوی سیاسي دفتر پاکستان یا چین کې د سولې مذاکراتو نه ناخبره دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د میډیا د لارې دوی اورېدلي د هغه په وینا چې د اسلامي امارت او کابل انتظامیه ترمنځ به پاکستان یا چین کې ډېرې زر خبرې شروع کیږي. هغه زیاته کړې اسلامي امارت ټول اختیار د قطر په دوحه دفتر کې په دوحه کې سیاسي دفتر ته ورکړی او دا چې هغوی د دغې عمل نه ناخبره دي. او افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دوو بیلابیلو ډرون بریدونو په نتیجه کې د تندرو ډلې داعش سره تړاو لرونکي 40 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبري ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د ننګرهار ولایت د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وینا ده چې دغه بریدونه د شورو په شپه ترسره شوي او دواړه بریدونه د پولې سره نږدې په هسکه مینه ولسوالۍ کې ترسره شوي دي.
پلټنه کوونکي کوشش کوي چې معلومه کړي په بحرین کې موندل شوي د جهاز یوه ټوټه خو د ملیشیا بېدرکه شوي جهاز نه ده، کوم چې د کال 2014 مارچ په میاشت کې بېدرکه شوي. د جهاز 2 متره اوږده ټوټه د شورو په ورځ د افریقي مډاګاسکر ریونین جزیرې په ساحل باندې موندل شوي. دغه ځای د ملیشیا جهاز بوئنګ 777 د اخیری معلوم ځای نه 3.5 کیلومتره لرې دی.
او تیر کال په یوکرین کې هم د ملایشیا د سورلو یو بل جهاز د راغورځولو په اړه د ملګری ملتونو لخوا د نړیوال عدالت قرارداد په ردولو سره روس د سختو نیوکو لاندې راغلی دی. تیر کال د ملایشیا د سورلو جهاز MH17 چې د امستردام نه کوالالمپور ته روان و د یوکرین په مشرقي سیمه کې په میزایل وشتل شوی او په دغه جهاز کې 2.3 سورلۍ سورې وي.
د میانمار د 155 سینای قامیت لرونکو په شمول 2000 قیدان خوش کړی دي، چاته چې 13 هفته په غیر قانوني توګه ونه وهلو باندې د عمر قید سزاګانې اورول شوی وي.
او د مصر عدالت د الجزیره ټلویزیون د هغه درې خبریالانو د سر دوباره ازماینې په اړه کیدونکو اورونه ځنډولې، په چا چې د کلدم تنظیم اخوان المسلمین د ملاتړ تورونه دي. الجزیره وایي دوی د قاهرې د عدالت لخوا دغه مقدمه په ځنډولو سخت قاریدلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اگر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د یو شمیر مهم رپورټونه په خبرونه کې ستاسو لپاره لرو، خو تر ټولو لومړی ورزو چې د نن ورځې په اخبارونو کې سره مهم خبرونه چاپ شوي دي، مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
نن د دنیا تقریبا ټولو اخبارونو او الکترونیکی میډیا د افغان طالبانو د مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو ورستو د طالبانو د تحریک د مستقبل او افغان حکومت سره د طالبانو د روانو خبرو اترو په موضوع مختلف قسمه معلوماتي او تجزیاتي ریپورټونه او مضمونونه خواري کړي دي. مشهوري الکترونیکی میډیا الجزیره نن په خپل ویب پاڼه د ملا محمد عمر د حق رسیدو او دنه پس د طالبانو افغان حکومت سره د کیدونکو خبرو اترو په باب لا دوه ریپورټونه چاپ کړی دی. د الجزیره ټی وی د ویب پاڼې د یو ریپورت سرخی ده، د طالبانو د مشر د حق رسیدنې خبرونه افغان حکومت سره د طالبانو پر روانو خبرو اترو کې خندان راپورته کولی شي. په دې موضوع د الجزیره ټی وی د ویب پاڼې د بل یو ریپورت سرخی ده، افغان طالبانو د خپل مشر د حق رسیدو تصدیق کړی دی او وایي چې دوی ځان له بل مشر خوښ کړی دی. د برتانیې مشهوري الکترونیکی میډیا بی بی سی د مولا محمد عمر د حق رسیدو په باب له خپل ویب پاڼه د خورکړی خپل ریپورت په سرخی کې لیکلی دی. مولا محمد عمر د یو نه هیریدونکو داستان، کردار او تحریک. د مولا محمد عمر د حق رسیدو د ریپورټونو په ترڅ کې د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د یو لوی خبر سرخی ده، د طالبانو د مشر د حق رسیدو له سببه افغان امن خبرې اترې ځنډولې شوې دي. اول د الجزیره د ریپورت لند شان حال. الجزیره په خپل ویب پاڼه خورکړی خپل ریپورت کې لیکي چې افغان طالبانو الجزیره ته د خپل مشر د حق رسیدو تصدیق کړی دی. افغان طالبانو الجزیره ته دا هم ویلي دي چې د دوی شورا تر دوه ورځو پورې جاري خپل غونډه کې د کویټ شورا مشر مولا محمد اختر منصور خپل نوی مشر غوره کړی دی. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزارت الجزیره ته ویلي دي چې د مولا محمد عمر د حق رسیدنې د خبرونو له سببه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو دویم دور ځنډولې شوی دی. افغان طالبانو خپل یو نننی بیان کې ویلي دي چې دوی د جمعې په ورځ د امن کیدونکو خبرو اترو نه لا علم دي. الجزیره د افغانستان د مخبره د ادارې په حواله لیکلي دي چې مولا محمد عمر دوه کاله وړاندې د کراچۍ په یو اسپتال کې حق رسیدلی دی. په واشنگتن کې امریکانو چارواکو د مولا محمد عمر د حق رسیدنې خبرونه ادباري بللی دي. الجزیره نور لیکي چې د پاکستان چارواکو د جمعې په ورځ مری کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو د دویم دور کېدو اعلان کړی و، خو د اسلامي امارت په نوم د طالبانو یادې ډلې خپل نننی بیان کې د دې قسمه خبرو اترو کېدو تردید کړی دی. د امن خبرو اترو سره نږدې پاتې یو سفارتکار په کابل کې اسوسییټډ پریس ته لیدي چې د اشرف غنی د افغانستان د صدارت په منصب د کیناستو وروستو افغان حکومت غنی چې امن خبرې اترې په اصل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي. الجزیره ټی وی په خپل ویب پاڼه د خورکړی خپل ریپورت په اخر کې لیکلی دی چې پروانه میاش کې د وړوکی اختر په موقع مولا محمد عمر جاری کړی خپل یو پیغام کې د امن د خبرو اترو د مرستې اعلان کړی و، او په اخر کې د مولا محمد عمر د حق رسیدنې په لړ کې د بی بی سی په ویب پاڼه د خورکړی شوی ریپورت لنډ شان حال په کوم کې چې لیکلی شوی دی چې مولا محمد عمر په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت ړنګېدو وروستو چانه دی لیدلې. ریپورت زیاتی مولا محمد عمر که مړ دی او که ژوند دی، خو د ډیری مدیراسي د د نخکار کېدو د افغان طالبانو د تحریک د مستقبل د پاره خطرې راولاړی کړی دی. د تپو سره چې مولا محمد عمر چرته دی د هر چا سترګي مولا اختر منصور ته پورته کیږي. څوک چې قائم مقام مشر تصور کیږي وایي چې کمانډر منصور د ډیر وخت نخپلې مشرایته د پیښو خطرو خلاف په هلو ځلو کې اخته دی. د ده مشرایته دا خطرې د هغو سخت دریځه طالبان مشرانو لخوا پیښي دي څوک چې د امن د خبرو اترو سخت مخالف دي. په دوی کې عبدالقیوم ذاکر هم شامل دی.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خبرنګ باندې اوري. د پاکستان ایبټ آباد ښار کې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی مقدمه فاټا ټریبیونل د 9 ستمبر پورې ځنډولې ده. د فاټا دغه نوې ټریبیونل د جون په میاشت کې جوړ شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ویلی دی چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه عمل ډیر په قلاره او په مزه باندې روان دی. نور حال په دې حق باندې د پیښور نه د ریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
د خیبر ایجنسی نا قانون تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه نن فاټا ټریبیونل کې ټاکل شوی و. خود نور کله پشان دا ځل هم د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ټریبیونل ته ریکارډ ورکولو کې ناکام شو او د ډاکټر شکیل وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیو راډیو ته وای اوس په قضیه په 9 ستمبر اوریدل شي. یاد دیوی د خیبر ایجنسی باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ په 23 مئی 2012 کې ډاکټر شکیل ته د ناقانون تنظیم سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا واوروله او د دوه وکیلانو ایف سی آر کمشنر عدالت کې د سزا خلاف اپیل وکړ چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. او بیا کمشنر په 23 اگست 2013 کې قضیه د سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټریبیونل ته ولېږله خو په 13 دسمبر 2013 کې ټریبیونل قضیه یو ځل بیا کمشنر ته ولېږله چې فیصله کې ابهام دی، یعنی د کمشنر هدایت واضح نه دي. دغه شان کمشنر ټریبیونل ته دوباره قضیه واستوله او د ډاکټر شکیل وکیلان غوښتنه کوي باید د قضیه لپاره د سر دوباره جرګه جوړه شي او پولیټیکل انتظامیه د قضیه ټول ریکارډ راوړي. خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود دا ریکارډ تر اوسه ټریبیونل ته نه دی وړاندې شوی او دې دوران کې زوړ ټریبیونل ختم شو او قمر ندیم ایډوکیټ وای نوی ټریبیونل هم دې لړ کې سګام نه دی پورته کړی.
بالکل او جی نوی ټریبیونل جوړ شوی دا یکم جون نه شروع شوی دی. نو شروع شوی دی ترڅو چې د ګورنم شتون او موږ چې دا کړو نو تقریبا درستو کال مارچ کې موږ دا ریزیشن جمع کړو. نو
هر څوک ډاکټر شکیل دی قضیه کې بندي دی خو په دغه تور هم د چینو موړی اسامه بن لادن پیدا کولو کې امریکایي جاسوسي ادارې سره کومک کړو خو په رسمي ډول دغه قضیه نه ده شروع شوه او د وکیلان غوښتنه کوي چې د خپل موکل سره د 13 کالو راهسي نه دی ملاو شوی او دوی ته باید ډاکټر شکیل سره د لیدو اجازه ورکړل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
درمن اوریدونکو، را وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اقامی اسمبلی کې د پاکستان د سیفران سټینډینګ کمیټې لخوا د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو بندیزونو په اړه باندې دغه کمیټې مشر مولانا جمال الدین د دغه فیصلې ملاتړ کړی دی. بلخوا ته د قبایلي سیمو کې چې کوم این جی او غانې یا غیر دولتي مؤسسې کارونه کوي دا غوی د سازمان مشر زرالی افریدی ویلي چې په قبایلي سیمو کې چرته چې سیمه جنگونو ځپلې دي، ضرورت دی، غربت دی، سکولونه وران دي، د ډیرو کارونو ضرورت دی، باید چې دغلته د این جی او نه یا د غیر دولتي مؤسسو نه پابندي اوچت شي او په ټول پاکستان کې دغه باندې پابندي په دغه نشته لري، صرف په قبایلي سیمو کې په ولې پابندي لګول کیږي. د ډیورنډیو خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکړي.
د قومي اسمبلی سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن محمد جمال الدین وای په قبایلی سیمو کې د ملک پر ضد کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو باندې د بندیز تایید کړي او دغه پریکړې تیر ورځ د کمیټې په شوي غونډه کې کړي. د وزیرستان د قومي اسمبلی دغه غړي په وینا چې په سیو د چلډرن نومې اداره د ملک پر ضد کار کولو تورونو پس دوی ته د داخله چارو وزیر لخوا یو شمېر ان جی اوز لیست ورکړل شوی و چې د پاکستان پر ضد کار کولو تورونه پرې وو.
زموږ حکومت په کومه ځوانه باندې د ملک خلاف د سازشونو په حواله سره په منډلا غولې دي نو موږ د خبرې تایید کوو که هغه په اسلامي نقطه نظر سره وي او که د ملک د نقصانات په نقطه نظر سره وي نو موږ هغه وایو هغه چې موږ قبایل سره هغه ځوانه نه راځي که چې د ملک د موږ د اسلام د هغه لپاره د سازشونو شکار وي.
محمد جمال الدین ذاتوی چې په سومره انجیوز بندیز لګول شوی شمیرې ورته نه د معلومه خو د وفاقي حکومت لخوا ورکړل شوی ثبوتونو په اساس یې دغه پریکړه کړې. بل خو سیړونکي وایي چې قبایلی سیمو ته د جګړې لامل ډیر زیان اوخته او اکثره ترقیاتي کارونه د غیر دولتي تنظیمونو لخوا کیږي او په خاصه توګه د صحت، تعلیم او لارې کوڅو جوړولو په لړ کې. او د پاټا انجیوز کنسورشیم مشر زرلی پریده وای چې اکثره بندیز لګول شوی تنظیمونو ته په بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کار کولو اجازه نشته ولې سن او پنجاب کې هم دغه تنظیمونو خپل فعالیتونه جاری ساتلی. نو څنګه بیا یو تنظیم د هیواد یو برخه د پاره شکمن او بلې برخه لپاره باوري کېدی شي؟
دا په پنجاب کې موهب وطن ده، پسین کی موهب وطن نو په فاټا کې ولیدا موهب وطن نو دا څه شهر دی؟ فاټا کې څه شهر دی؟ دا سي دا دې ته موهب وطن نو وي یو مطلب دی. دې په ځس همون غلا کې دا پسمانده دي، دا ټیلری ترکیتا، دا شعور ته سیاسي شعور، سماجی شعور چې خلق خپل رائے سپی جنې او غیر افار خپل سګل کی او غیر انساني حقوق او دایره کې شامل شي او بیا انټرنیشنل کمیونټي سره دا غو یو 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 تعلق جوړ شي چې دنیا په جنې جهان په جنې او کدا تاسو مو یا حکومتونه یا سټیټ ایسولیټډ شاتي نو دا مسلې به نور هم بیازیاتي دي، دا بیا په شان نه راځي، دا به مخې ته ځي.
زرلی زیاتوی چې کوم تنظیمونه د هواد ضد عملیاتو کې شریک وي نو د هغې پر ضد د حکومتي ادارو لخوا کاروایی وشي، نه که دغه تور د ټولو غیر دولتي تنظیمونو پسې وتړل شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې د پاکستان په نورو صوبو کې اقلیتي ډلې ګیلې لري چې یعنې په نورو صوبو کې هغوی ته په سرکاري نوکرو کې 15% د هغوی له کوټه یا خصوصي برخه ورکول کیږي او د خیبر پختونخوا حکومت چې دوی سره د 3% کوټه چې کومه وعده کړې وه تر اوسه پورې هغه وعده هم نه ده عملي کړې. د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې ژوند کوونکي د مذهبي اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو ته حکومتي ادارو کې د نوکرۍ ډېرې کمې موقع ملاويږي او پېشورانه کالجونو کې هم دوی ته داخلي په اسانه نه ملاويږي. دا ګیله د پاکستان مسلم لیگ نون پارتای په صوبایي سیملا کې د اقلیتونو لپاره مخصوص سیټ باندې غړي عظیم غوري وکړه. وفاقی حکومت پنجاب، سندھ او بلوچستان کې د اقلیتونو لپاره سرکاري نوکرو کې 15% برخه یا کوټا اخودل شوې ده، خو خیبر پختونخوا کې دغه برخه صرف 3% ده. عظیم غوري وایي چې د تیرو دوو کالو راسي په صوبایي اسمبلی کې دوی قرارداد پیښ کړی دی چې د اقلیتونو لپاره دغه کوټا دی د 3% نه 15% کړی شي، خو افسوس چې د دغه قرارداد تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. عظیم غوري دی ریډیو ته د دې تفریق په حق لا صدا وویل.
زه روزانه دا منځونو کو صدا زما قرارداد چې کنه دا تاسو فرنٹ باندې راوړی ناراض اوس کو سټیل 3-10% دی او زما قرارداد چې کنه سټیل سټینډ دی نه کوي کنه دا پی ٹی آئی گورنمنٹ دی. دا زمو خبره نه مې، دا زمو خبره زه اپوزیشن کې دا زما خبره نه مې لا پورې یو کس دی کنه زما نه دی برتی شوی زم دا دی چې زما زمو مشمان چې دی کنه دې دیتا داخلے نہ ملے گی. 1100 میڈیکل کالج کے 1100 سیٹ نہ دی اور مائنارٹی یو کس دی. ہاں 1100 کے یو کس دی چلتا تھا کس کا کس زموں گا مائنارٹی سیٹ تھا نشتا نہ میرٹ بند راجا میرٹ بند راجا میرٹ بند چلتا راجا زموں کس نہ راجا دا ڈیر زیادتی دی. ہاں دا ڈیر زیادتی.
وفاقی حکومت د کال 2009 مئی میاش کې په وفاقی ادارو کې د اقلیتونو لپاره 15% کوټا مخصوص کړی و او تیر د عوامي نېشنل پارټي صوبایي حکومت کې دغه برخه یا کوټا 0.5% و. په کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه کوټا 3% ته زیاته کړه. د حکومتي شمیرو تر مخه د نورو صوبو په مقابله کې په صوبا خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو آبادی کمه ده او 80,000 پورې ده، ځکه د دوی لپاره کوټه هم کمه ده. د اقلیتي امور لپاره د صوبې وزیر اعلی مشیر سورن سنگ په دې اړه ډیو ریډیو ته صدا وویل.
نورو صوبو په مقابله کې ځنه شمله چې نورو صوبو کې څومره فیډرل کفایو پرسن کوټه ده، خو افسوس ده چې دا کوټه باندې څو کارم عمل درامت نه کوي. ماته تاسو فیڈرل لیول باندې تاسو یو سیکرٹری یو ڈیپٹی سیکرٹری یو داسې سب کی پوسٹ والا یو مائنارٹی ما تو خیو به کې نه کوشش وکړو چې موږ 5% دا اورسو، چونکه آبادی په لحاظ باندې کوټی کې کې دا مائنارٹی آبادی ته پنجاب نه کم ده، پاکستان نه کم ده، سن نه کم ده، داغه په وجود 3% کوټه ده، 3% کوټه مون امپلیمنٹ کړی ده.
په پروفیشنل کالجز کې د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکي طالب علمانو لپاره د کوټی نشټوالي په حق له هم سورن سنگ صدا دریس بیان کو.
پروفیشنل کالجز ګور ایجوکیشن دمو میرټ فالو کو میرټ دا چې په هغه کې مطلب دا چې کوټا سیستم کوته چې اصلي ته ورکه په ایجوکیشن کې په ایڈمیشن کې یا په دغه کې نو هغه بچي ستا سوشي هغه بیا هغه معیار ته نه رسي چې کم معیار ته دغه نه غواړي.
کیا ترته اوس هم د مذهبي تفریق کار اقلیتي ډلې غواړي چې د دوی لپاره کوټا صوبې کې هم لکه د وفاق 15% ته ورسي، نو دوی دا هم غوښتنه کوي چې پروفیشنل کالجونو لکه د میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې داخلي لپاره هم سناس د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي طالب علمانو لپاره کې خوده شي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غواړي اوري. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي تګلارې عملي کول وروسته د ترهګرۍ په فعالیتونو کې کمی راغلی دی. نوموړي قومي اسمبلی کې د بینا په وخت ویلي دي چې 4 تنظیمونه په ملک غیر قانونه ګرځول شوي دي او تر اوسه پورې 15 کسانو ته مجرمانو ته د 500 سزاګانې هم ورکړل شوي دي. نوموړي ویلي دي چې په کراچۍ کې د روان عملیاتو له وجې هلته کې هم په جرمونو او ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو په کراچۍ کې اکثر متحده قومي موومنټ د دغه عملیاتو باندې نیوکه کوي او وای دا د مخصوص سیاسي ډلو پر ضد استعمالیږي. نور حال پی د اسلام آباد نه زمنګ خبريال پیر ولا چاره کوي.
داخله چارو وفاقي وزیر لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوې تفصيلات تر مخه د ملي تګلارې د اعلان کېدو وروسته په ټول ملک کې 15 تنان تیزندې کړې شوې دي او د ترهګرې د مخنیوي اکټ د لاندې شپېته او د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې حکومت په ملک کې 4 تنظیمونه قلم ګرځولې دي. چودري نثار وویل چې د ترهګرې د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره ملک کې 9 فوزي عدالتونه جوړ کړې شوې دي او حکومت دغه عدالتونو ته د اورېدنو لپاره یو کم اتیا د ترهګرې ګرې کې سنلي ګلی دي. د داخله چارو وفاقي وزیر د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ کې د فوج او ماتحته ادارې رینجرز لخوا د جرایم پېشه عناصرو په ضد روان عملیات هم ګټورو ګرځول او وی ویل چې د رینجرز د اقداماتو په نتیجه کې په خار کې د خلکو د هدفي وجنو په واقعیاتو کې 30% او د ترهګرې په پیښو کې 20% کمی راغلی دی. وفاقي وزیر وویل چې د کراچۍ اپریشن په نتیجه کې د هدفي وجنو او کلنګ په جرایمو کې ککړ د 200 زیات شرخوخي گرفتار کړی شوی دی. داخله چارو وفاقي وزیر لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوې رپورټ تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,46,000 افغانان، لږ تر لږه 80,000 برطانوي، 50,000 امریکایي، 10,000 د کینیډي او 14,000 هندي وګړي په پاکستان کې اوسیږي. داخله چارو وزارت رپورٹ تر مخه د کال 2018 هسه د پاکستان نه 8000 بهر ملکی کې اديان د ملک نه بهر لیګلی شوې دي او موجوده حکومت د ملي تګلارې د لاندې په بهر ملکی طالب علمانو باندې پاکستانی مدرسو کې د داخله پابندي لګولې ده. د کمی اسمبلی د غړو لخوا د شخصي سکیورټی کمپنیانو د کارکردګۍ په حق راپورته شوې پښتنو په جواب کې د داخله چارو وزیر اویل چې حکومت د دې کمپنیانو په کلکه سارنه کولو فیصله کړې ده او په دې اړه به ډیر ژر یو پالیسی اعلان کولی شي.
ان کے دائرہ کار میں مانیٹرنگ، سرویلنس اور یہ انشور کرنا کہ سیکیورٹی ایجنسیز اپنے دائرے کے اندر کام کر رہی ہیں وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے، مگر میں معزز رکن کو اشور کرتا ہوں کہ اس میں ہم سٹینڈرڈائزیشن آف پالیسی لا رہے ہیں تاکہ تمام جگہ پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی پالیسی روا رکھی جائے. شکریہ.
دے وای چې ملک امنیت په ځای کول د موجوده حکومت لومبه ترجیح ده، ځکه حکومت ملک په غیر قانوني توګه مشته بهرنی وګړو خلاف کاروایی لپاره نوې تګلار خپل کړې ده. وفاقي وزیر زیاته کړه چې مرکزی حکومت د سکیورټی ایجنسیانو د بهر ملکی این جی اوز په حق له یو کوټلې پالیسی جوړولو په ترڅ کې د صوبایي حکومتونو سره تماس کې دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس باندې کوي داریا چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي.
په بورونډي کې متنازع صدارتي انتخابات سر ته رسیدلي دي، خو د قومي انتخابي کمیشن د دې اعلان ورستو چې صدر د یو کم او یا فیصدي ووټونو په اخیستو صدارتي انتخاب ګټلې دی، سیاسي اړې ګړې لا اغشان جاری دی. د نور ختیځ افریقي ګوند او نړیوالو سارنوالو بورونډي کې شوی صدارتي انتخابونه نایتباره بللی دي. صدر اوباما هم د کینیا په خپل اوسنۍ دوره کې د بورونډي په انتخابونو تسلی نه د ښکارا کړي. په بورونډي کې مخالفه سیاسي ډلو د انتخابونو بایکاټ کړی دی. مخالفه ډلې د صدر پایره اکروننزا په دریم ځل انتخابونو ته د ادریدو مخالفت کوي. دې نه علاوه د خبري وسیلو د خلو د ټپو ساتلو د حکومت په ناوړه کار هم مخالفه ګوند خفه دی. د حکومت په دې قسمه کارونو د بورونډي خلک دوه پړقه شوي دي او په بورونډي کې سخت سیاسي توجن حالات راپیدا شوي دي. ډیر خلک د جمهوري اصولو په خلاف ورزای کولو او د صحیح انتخابونو دپاره د پکار ماحول د نشتوالی باوجود په انتخابونو کولو د حکومت غندنه کوي. مخالف ګوند وایي چې دوباره صدارت ته د ادریدو لپاره د خاغلی اکروننزا عمل د اروشا لوزنامې پر ضد دی. د کمی په برکت چې بورونډي کې د تباهۍ نه ډکه خانه جنگی ختمه شوې ده. بورونډي ته امداد ورکوونکو لویو ملکونو په بورونډي امداد بند کړی دی او د نااعتباره انتخابي عمل خلاف د احتجاج په توګه په بورونډي د بندیزونو لګولو دړکه کړې ده. دین علاوه دی ملکونو د بشری حقونو د وهونکو خلاف د مقدمو جوړولو وینا هم کړې ده. د ناقصه انتخابي عمل خلاف غم غوسه د کمیشن لخوا د انتخابي نتیجو په اعلان کېدو نور زیاته شوې ده. په دې نقصونو کې یو خو په دې دوران کې شر فساد کیدل دي او دویم نقص په بورونډي کې د بشری حقونو وهل دي. امریکا د صدر اکروننزا لخوا د اروشا لوزنامې نه منل، د لوزنامې خلافتیا او د یو نااعتباره انتخابي عمل په نتیجه کې واک اختیار ځان سره ساتل غیر جمهوري عمل بللی دی. د معاملی خلوري ته د وړاندې خوځولو دپاره په بورونډي حکومت لازمه ده چې مخالفه ګوند سره سنجیده او مقصدي خبرې اترې شروع کړي او د اتفاق یو داسې لار اختیار کړي چې په هغې د بورونډي د خلکو او د نړیوال ګوند اعتبار پزی شي او بورونډي د نورې زیاتې غیر محکمتیا، اقتصادي بدحالۍ، د پناهګزینو د بهیر او د شر فساد نه بچ وساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voad www.radio.com.
قدر من اوریدن کو وائس اف امریکا دی ریڈیو تغوگی د پاکستان او د سریلانکا ترمیان د چکم د ٹی 20 یا د شرو شلو ورونو لوبا شروع ده. سریلانکا دی وخت پوری وسل وی خنځونه ساسکړی دی درې لوبغاړي اوټ شوی دی. پاکستان چې ورته کم هدف ورکړی او یو سل 15 یا رنزونو هدف ورته ورکړی شو. وسه پوری چې کم د سریلانکا پوزیشن دی نو غدارې چې یو پرشر پہ یو شوی دی یو دباو لاندې غوی دا وخت لوب کوي ځکه چې په لومبو لومبو ورونه کې دا غوی درې لوب غاړي او شوی دی. ریډیو ته وګورئ تاسو ته به د لوب حال او یو شمیر مهم خبرونه وړاندې کوم سره وسه.